شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او په ازادي رادیو کې اوریدلی شئ. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې چارج دفیر رافایلا یودی چې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الحق حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نورو موضوعاتو تر څنګ راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د ښکېلو هیوادونو د جوړیدونکو غونډې په ارتباط خبرې وکړې. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن چهارشنبه په یو راپور کې د دې غونډې خبر ورکړ. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتیرش د ویان مرستیالي سټیفان ټرمبلي د جنوري په څلورمه په نیویارک په یوه خبري کانفرانس کې اعلان کړی و چې ملګرو ملتونه په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. د میرون ټرمبلي په خبره په دغه غونډه کې به د لارې د یوې نقشې په اړه د نړیوالې اجماع د رامنځته کولو او د ملګرو ملتو د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو خبرې اترې ترسره شي. د بغلان سیمه ایز طالب چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې ناچاودې مرمۍ د چاودنې له کبله د لږ تر لږه یوه ماشوم د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان مولوي شیر احمد برهاني وویل چې دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوهنه کلا په سیمه کې شوې ده. د سیمه اوسیدونکو په دې پیښه کې د دوو ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د برهاني په خبره دغه مرمۍ ماشومانو موندلې وه او غوښتلې چې په هغه په کباړي وپلوري چې په دې وخت کې چاودلې او دغه پیښه رامنځته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي سپینې ماڼۍ ته وربللې چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن به د اساسو جرګې له سنا استازي جرګې او سنا له مشرانو سره بحث وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون یوې خبري غونډې ته وویل بایدن به پر دې خبره چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو د ده طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بنده پاتې ده، ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې دا مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. بلور ته په اوکراین کې پر بشري حقونو د ملګرو ملتو څارونکو ماموریت په خپل نوي راپور کې ویلي چې یوازې په 13 دسمبر میاشت کې د روسي په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ملکیان وژل شوي او 401 نوي ټپیان شوي، چې دا د مخکنی میاشتې په پرتله د مرژوبلي په سلو کې څه کم وویشت زیاتوالی شي. په راپور کې ویل شوي چې شایي د مرژوبلي اصلي شمېرې له دې زیاتې وي، ځکه تر اوسه د ډېرو تلفاتو راپورونه نه دي تایید شوي. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو د ماموریت مشر دانیل بیل ویلي په دسمبر او د جنوري په لومړیو کې د روسي ځواکونو بریدونو ولسي خلکو ته د مرژوبلي کچه چې 6 کال کمه شوې وه بیرته زیاته کړې ده. په راپور کې ویل شوي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې په دې هیواد کې له 100 زرو زیات ملکیان وژل شوي او له 19 زره زیات ټپیان شوي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سفر 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو وړاندې د اسلام آباد او تهران له کړکیچ په تفصیل خبرو. پرون ایران د پاکستان په بلوچستان کې هوایي بریډ وکړ چې د دې په وړاندې پاکستان خپل عمل څرګند کړی دی او تازه ایران هم غبرګون شولی دی. دا موضوع د سیاسي چارو له کتونکو اساق اتمر سره هم څېړم. په دې خبرونه کې به د افغانستان په ارتباط هم یو شمېر مطالب واورئ. د افغانستان په ارتباط به دا واورئ چې په لسګونو زره کورونه په هرات کې ودانې شي. د دشمنی له تفصیله مو خبرو او همدارس مو د تورخم حال اخیسته دی چې دا دروازه له درې ورځو راهیسې لا هم بنده ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران پروند پاکستان دننه د بلوچستان دننه البته د جيش العدل د دوی په وینا دوه مرکزونه وويشتل. د دې په جواب کې اسلام آباد اکسل عمل څرګند کړی دی. تفصيل د اسرار عالم مومن په دې ویډیوي راپور کې.
د ایران پازدار انقلاب ځواکونو سره نږدې تسنیم خبری اجانس ویلي دي چې د بلوچستان په پنجګور سبزه کو سیمه کې وسلوال بریدونه کړی دی. هلته کیږي د جیش العدل وسلواله ډله حقا پنهخه کړی دا. بلخوا بیا د پاکستان د بونو چور وزارت په یو بیان کې دغه بریټ په سختۍ سره غندنه کړي او ویلي دي چې دغه بډيري ناوړه نتیجې ولري. او د پاکستان د بونو چور وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې په دغه بریټ کې دوا ماشومان هغه وجل شوی دي او دغه راز زنی جنکی هغه هم جوبلی شوی دي. او پر دې باندې د پاکستان چې کوم سیاسي ګوندونه دي دغه لخوا هم سختي نیوکه شوی دي، سختي غندنه شوی دي. دغه بیان اوس په پاکستان کې کوم سیاستوالان دي هغه په حکومت زور راوړي چې دغه راز کوم دغه برید دي هغه ته سخت جواب وایي. یره دی وی چې جیش العدل وسلوالا ډلا د 2012 کال رهیسی فعال ده په غسیمه کې او په ایران کې د یوش مر بدون ذمہواری اخستی. دغه وسلوالا ډلا د ایران د بلوچستان سیستان سیمه بیلول غوړي. او دغه راز یره دی وی چې یو مشت مخ کې هم دغه وسلوالی ډلې په ایران په راسیمه کې بریټ خړو چې پاغه کې یوولس ایرانی سرتیری وجلی وو او دغه بریټ ذمہواری دوی منلی وا. او دا هم دی یادونه وړل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل ویلی وو چې د پاکستان زمکه په ایران کې د ترګری فعالیتونو لپاره کارول کیږي او باید د دې مخاوني ولشي چې له هغه ورستا به د پاکستان ریاست د پاکستان نور سیاسي ګوندونو په عمران خان باندې نیوکه وکړو. دغه خبرې نه یو څه په شاشول په سیمه کې چې کوم کارپوهان دي هغه وایي چې دا به د پاکستان او د ایران اړیکې ډېرې زیاتې خرابې کړي، ځکه چې د دوی په خبره دا لومړی ځل دی چې د ایران یو نیمه سرکاري خبری اجانس ویلي دي چې دغه راز د برید د ایران سرتیرو تر سره کړی دی. دا پړومبی ځل شوی دی. مخکې په 2014 2018 کلونو کې هم دا قسمه بریدونه شوی دي په پولو کې نښتی شوی د پاکستان او د ایرانیو سرحدي ځواکونو ترمنځ. خو دا ړومبی ځل دی چې د ایران یوه نیمه سرکاري خبری اجانس دغه خبر راخیستی دی. او بیا هم د دې وجہ په سیمه کې دا خودل کېږي چې په دې ورستیو کې په ایران کې دغه بدونه زیات شوی دي. نو په ایران باندې د خپل خلکو لخوا د ایران په حکومت باندې د خپل ولس لخوا دغه فشار وو چې دغه بدونه ته جواب وایي.
ل اسرار عالم مومن څخه په مننه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ په خبري غونډه کې نن وویل چې د ایران سفیر چې په اسلام آباد کې د ایران کوم سفیر دی د بریټ پر مهال هغه په ایران کې وو او دی له هغه خوشتي دي چې پاکستان ته دی ناراضي، یعنی اعتراض نه دا خبره کړې ده. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن وویل چې دوی په پاکستان کې دننه د پاکستان ورونه ملتونه او د هغوی خلک په نقشه کړی نه دي، د ایران مخالفان په نقشه کړی دي. یعنی دا یو ډول جواب وو. د موضوع د تفصیل لپاره او د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر د راسره د اتمر صاحب خبرونه تشرغلی. ساس په باور دغه کړکیچ د اسلام آباد او تهران ترمنځ په کوم ډول روان دی؟ اتمر صاحب سره اورو؟ اتمر صاحب زما آواز اوري تاسو؟
بلې سلام دې اوس تاسو آواز
اوري. زما سوال مو واخیست؟ زما سوال؟
نه نه.
ما دا ویل چې اسلام آباد او د تهران دغه عکس العمل ساس په باور په کوم خوا روان دی؟ دا کړکیچ کوم لور ته درومي؟
اصل کې خو ایران نه یوازې پاکستان، ما په ځینې رسنیو کې داسې هم واورېدل چې دوی څلور یا پنځه ځایونه په نښه کړي دي، په سوریه کې، په عراق کې، پاکستان کې او په افغانستان کې. نو د افغانستان په هکله تر اوسه پورې ما داسې کوم خبر یا راپور نه دی اورېدلی، خو پر خبر کې داسې راغلی چې څلور ځایونه ایرانیان په نښه کړي دي. دا په حقیقت کې په داسې یو وخت کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لنډ سفر یعنی ایران ته درلوده او دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په موارد کې په بحثونو باندې لګیا وو. حقیقت کې دا یو ډیر یو جدي تغییر دی په دې سیاستونو کې. نن پاکستان ځینې سیاسیون او ځینې مشران په دغه برخه کې د حکومت نه وغوښتل چې جدي عکس العمل په دغه برخه کې څرګند کړي. د چین حکومت د هغوی د ویاندوی له خولې نه دواړه هیوادونه دې ته تشویق کړ چې دوی لږ سره دغه تنشونه په ارامه توګه مهار کړي او داسې یو کار ته دوی لاړ نه شي چې نور
بله اتمر صاحب، لکه څنګه چې تاسو افغانستان هم یاد کړو، تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو دا خبر نه ده تایید کړی. البته په خواله رسنیو کې ځینې خبرې شوې دي چې په افغانستان کې هم ایران بمباري کړې ده، خو تر دې شېبې پورې دا خبر نه دی تایید شوی. لیکن که چېرته بیرته د پاکستان او د ایران ترمنځ کړکیچ ته راشو، بل لور ته د حوثیانو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري حمله شروع شوې دي چې هغوی په کشتیو باندې حمله کوي، داسې نه ښکاري چې دغه کړکیچ په پراخېدو دی؟
بلکل دا یو تصور دی او لږ د هڅو ګمان هم نه دی، ځکه امریکایان په سور به عراق کې ښکېل دي او حوثیانو سره ښکېل دي. دغه جګړه ورو پراخېدو حالت کې د اسرائیل په لبنان باندې خپل حملات ادامه ورکوي. دلته نوي تازه خبر هم داسې ښیي چې فلسطیني سرتیري غیر د حماس نه، فلسطیني سرتیري په جنوب د غزه کې دوی اسرائیلي سرتیرو سره په جګړه اخته شوي دي. نو دغسې ښکاري چې ورو ورو دغه د غزې جګړه پراخېدو خواته روان دی او حوثیان هم دا هوډ کړی چې دوی به هر هغه کښتۍ په نښه کوي کوم چې اسرائیلو ته دوی یا اسرائیلي مال تجارت پکې یا د اسرائیلو کوم هغه پکې، نو دوی هغه کښتۍ هم په نښه کوي.
اتمر صاحب، د ایران د بهرنیو چارو وزیر لږ مخکې دا خبره وکړله چې دوی د پاکستان دننه پاکستانیان نه دي په نقشه کړي او هغه کسان په نقشه کړي دي چې هغوی له ایران سره مخالف دي او د ایران دننه د په وینا تروریستي عمل ترسره کوي، جیشل عدل نه مطلب. لیکن دا ښکاري چې دغه تاویل ما ویلي د دوړو یوادونو ترمن په زیاتی دودي کچرته د ایران او پاکستان ترمن دغه کړکیچ حتی ک لفظي هم وي، حتی ک د ډیپلوماټیکو روابطو د خرابېدو ترکه هم وي، په افغانستان به څه تاثیر وکړي؟
یقینا د دې تاثیر په افغانستان کې دی، ځکه ټوله سیمه بلته کېږي. په دې باندې ایرانیان هم په اوس وخت کې جدي دي، ځکه ایران هر حرکت ته داسې فکر کوي چې د دې تر شا امریکا دی او اسرائیل دی او دا مستقیم ځان ته یو ګواښ ګڼي. او مخصوصا د ایران په شرقي سرحد کې د جیش العدل جندلا چې د دې ځینې برخې یا ځینې ډلګۍ دننه دغه سرحدونو کې دوی فعال دي او د دوی رابطه د پاکستان د بلوچستان سره هم ډېر نږدې دی او دغه سرحدونه د دوی تقریبا عملیاتي ساحه ده. نو ایران د دې نه ډارېږي، ځکه چې په سیستان بلوچستان کې تاسې که متوجه یاستئ څو وخته مخکې دغه بریتونه په ایرانی امنیتي ځواکونو باندې شوي وو او دغه د سیستان بلوچستان ایالت تقریبا اوس یو داسې یو حالت دی چې عادي حالت نه وتلی دی. نو دغه ته ایران متوجه دی او د دې خوا نه ور تهدید کوي چې هغه ته به تند ځواب ورکړي.
اتمر صاحب، ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو سلر وشتا
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي رادیو د ماشمنی خبری مجله په فیسبوک کې پښوندی بڼه هم کتل شي. د دې خبری مجله په فایل کې ما دا خبره وکړه چې تمه ده چې په هرات کې پولیسونو سره کورونه جوړ شي د زلزلې ځپلو لپاره. دا هیله وا تمه وا خو حقیقت هم داسې نه دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په هرات کې په لسکونو زره کسان لا هم د زلزلې د ځپلو له امله تر خیمو لاندې ژوند کوي او ژوند ډیر سخت دی. په دې اړه نور تفصیل له سنا کاکړ څخه.
ملګری ملتونه وایي په هرات کې له مرګونی زلزلې درې میاشتې وروسته حمله یو تیز ځله ډېرې کورنۍ تر خیمو لاندې شپې ورځې تېروي. دې سازمان نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکارۍ د اغېزمنو کورنیو لپاره د خوندي ځایونو په برابرولو کې مرسته کوي. ملګرو ملتونو په خپله ایکس پاڼه د دې سازمان د پراختیایي پروګرام هغه راپور هم خپور کړی چې په کې لیکل شوي د زلزلې 8 هغه کورنۍ تر ټولو ډېرې اغېزمنې کړې چې سرپرستي یې ښځو کوله. په دې راپور کې د هرات پنغالو کې د اوسیدونکو کورنیو یادونه هم شوې. هغه چې د ویندې په لقوله په داسې وضعیت کې ژوند تېروي چې د تودوخې درجه 0 ته راکته شوې او دوی له سختې یخنۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په هرات کې د زلزلې زیانونو او د خلکو وضعیت په کتو له دوی سره د لا زیاتو مرستو غوښتنه هم کړې. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي داسې مهال چې په دوی د راغلي طبیعي آفت 4 ورځې وختي خو له ځینو کورنیو سره لا د خیمو تر کچې مرسته هم نه ده شوې. یو زلزله ځپلي مو سره په خبرو کې وویل چې سرپناوی هم یوازې ګوته په شمیر کورنیو لپاره جوړ شوي چې کورونه یې بشپړ نړېدلي دي. هغه وویل چې ټول کورونه لا نه دي جوړ شوي. کارونه یې ډېر ورو روان دي او د موسسو او شرکتونو په لاس کې دي. د انجیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي امایي هیڅ مرسته ورسره نه ده شوي او د سړې هوا له امله مجبور شوي چې په خپل ویجاړ شوي کور ته بېرته ورننوځي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه او سرپناوی چې په خصوصي ډول او د خیریه بنسټونو لخوا جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د طالبانو حکومت چارواکو هم په زلونو ادا کړی چې زلزله ځپلو ته یې د خوراکي توکو او خیمو په ګډون بېلابېلې مرستې رسولې دي. خو د دې ټولو سره سره پرون د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په یو راپور کې وویل د افغانستان په لویدیځ کې نږدې 100 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په دې راپور کې په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکی زاله قوله لیکل شوي زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د شویو زلزلو له امله 2400 کسان مړه شول. له 10 زیات کورونه بشپړ ډول ونړېدل او 3400 نور نیم ران یا هم قسمان تخریب شول.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
وړاندې مو د تورخم دروازې ته ورولو. د غلاره نن پنځمه ده چې بند ده، خو دمګړی د بیان د ازادي په ارتباط په خوست کې یو خصوصي رادیو د نان پنوم خصوصي رادیو طالبانو بند کړی ده. تفصیل د عبد سپوږمۍ پر راپور کې.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د یوې خصوصي رادیو خبرونه درولې دي. دغه مرکز د سیشن بي پورس په یوې اعلامیه کې لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه د دغه رادیو ودانۍ ته ننوتلې دي او د دې رادیو کارکونکو او تجهیزات یې له رادیو بهر وستلې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د یوې نامعلومې سرچینې په حواله لیکي چې د دې رادیو څلور کارکونکي هم د 2 ساعتونو لپاره د طالبانو په توقيف کې وو. خبر پاڼه زیاتوي چې سفیر محمد زدران د نن رادیو د امتیاز خاوند اورور چې وونه وړاندې نیول شوی وو لا هم د طالبانو په توقيف کې دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د حقوقي کمیټې مشر سمیه ولیزاده له موږ سره په خبرو کې وویل چې د یوې رادیو پر نشراتو بندیز لګول د بیان ازادي خلاف کړنه دا. په همدې حال کې نن رادیو د چهارشنبه په ورځ په خپل فیسبوک باندې کې دا کړی دی چې د سه‌شنبه په سهار د دې رادیو مشر په خوست کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ لخوا په مرګ ګواښل شوی دی. د دې رادیو مسؤلینو ادعا کړې چې د دې رادیو د ودانۍ تخلیه شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا ترسره شوې وه. د نن رادیو په اعلامیه کې راغلی چې د دې رادیو مسؤل چمتو دی چې د حقوقي او قانوني لارو په ترسره کولو سره د شخړې ته د حل لار عمومي، خو داسې د رادیو په ودانۍ ننوتل د بیان ازادۍ ضد عمل دی. په همدې حال کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویاند خالد صدران پر خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې د امنیه قومندانۍ له قوله نوموړی زیاتوي چې په خوست کې د رادیو دی تړل کې دول عمل د دې رادیو دی ودانۍ د مالک او مسؤل مدیر ترمنځ حقوقي ستونزه ده. نوموړي ویلي دي چې په خوست کې د دوی د حکومت ابتدایي محکمې د رادیو دی ودانۍ د خالي کولو پریکړه کړې او د خوست امنیه قومندانۍ ته د ودانۍ د خالي کولو امر ورکړی دی. زدران زیاته کړي چې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو د نن رادیو په خبرونو سره هیڅ کار نه لري او دا رادیو په آزاده توګه کولای شي چې بل فعالیت ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دو کلونو کې په سلو کې 50 رسنۍ خپلې دندې پای ته رسولې دي او خپلو کارونو ته د پای ټکی ایښی دی یا تړل شوي دي، او په سلو کې 70 خبریالان یا د رسنیو کارکونکي لدندې ګوښه شوي او یا هم خپل دندې له لاسه ورکړي دي.
د اوبیدې سپوږمۍ په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د نن په نوم خصوصي رادیو بنده شوې ده. اوس په تورخم ته مخه کړو. نن 15 ده چې د تورخم لاره بنده ده. پاکستان له موټروانانو ویزه او پاسپورت غواړي. د دې پاکس عمل کې د افغانستان لخوا هم له پاکستانی موټروانانو د پاسپورت او ویزه غوښتنه شوې ده او دا دروازه له هم تړلې ده. لسمی د سجرړو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری د ویډیوي راپورټ لري.
د مشال ویب پانی او فیسبوک پانی کتونکو دا محل ز فرهاد شینواری په تورخم کې موجود یم. ته زوبینه چې د خیبر درې په دیلار باندې افغانستان ته مال وړونکو په سلګونه گاډي رئیسار کړل شوی او ځای په ځای باندې ولاړ دی. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14 نیټه باندې په تورخم باندې یو وار بیا افغان ډرورانو لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای او دوی ته ویلي چې کوم ډرورانو سره سفری اسناد نه نو دوی نشي کړای چې لیا افغانستان نه پرې پاکستان ته راوړي او یا هم خپل گاډي پرې د پاکستان نه افغانستان ته واړي.
مالم را چولې دا غالوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوی ټوله خرابې ګلمر تر پاړ به پروت لمر ته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو ته اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکي مثال تاریخ دی ولي کې په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند دي سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه مې دا میان راچولې دي او دا راغلي چې نه نه دي او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوسم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کې چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزه غواړي ویزه مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزه لګیږي نه او مونږ په پاس مالک دا 40 کروڑ روپو مال پدې کېشته او دا که په 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. 3 ورځې کې به د تاجکستان ته څنګه رسې 40 کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې رسته ولاړ دي 40 کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان بره ته ورسې.
په تورخم کې د کسٹم چارواکي او وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے چارواک ویلي چې دوی د ډرورانو تخواوشه 2 میاشتې مهلت ورکړی وو چې په دې کې خپل اسناد مکمل کا، خو چې کومو ډرورانو پکې اسناد مکمل نه کړل نو دوی ته نوره اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دیلار باندې سفر وکا.
د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری راپور مو له تورخم سره لید، له تورخم دروازې څخه لید. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې سپورتي خبرونه لرو. د هند او د افغانستان ترمن د شلو ورونو دریم لوبه روانه ده. تر دې شیبي چې زه سورته ګورم د هند په 4.1 ورکې درې لوبغاړي سوځېدلې دي، 21 منډې کړې دي او د هند مهم لوبغاړي جیسیوال، ویرات کولی او دوبی سوسیدلی دی. فرید د افغانستان لوري دوه وکټ اخیستی او اسمت الله یو کس وسوالی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومان لپاره د سلګونو نویو ښوونځیو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف په خپل ایکس پاڼه کې نن لیکلی دی چې د دغو نویو ټولګیو د جوړېدو په ترڅ کې به یو سلو څلوېټ زره نجونو او هلکانو ته په کلیوالي سیمو کې د زده کړې امکانات برابر شي. یونیسف دا خبر هم کړی دی چې 950 نوي ټولګي جوړوي او په ایکسپانه کې یونیسف دا هم لیکي چې په دغو 950 ټولګیو کې به ماشومان د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په مالی په ملاتړ زده کړې ته وهڅول شي او راتلونکي جوړونې ته به د دوی په وینا چمتو شي. اوس په هم سپورت مخه کړو له بختیار ساحل څخه به لومړی دا واورو چې دغه شیبه د افغانستان او هند ترمن د کرکټ لوبه څرنګه روانه ده. ساحل صاحب
شیبر صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تا وړاندې یادونه وکړه، څلورم لوبغاړی هم د هندوستان دمګړی وسوځید او هغه هم د سانجو سامسون وکټ او چې فرید احمد ترلاسه کړ. لکه څنګه چې ویرات کوهلی وسوځید، هغه سي سانجو سامسون هم د شاټ وهلو هڅه وکړه او محمد نبی یو بل اسانه کیچ ونیو. په دې سره په څلور اشاره پنځه ورونو کې د هندوستان څلور لوبغاړي وسوځیدلې دي او دوه ویش منډې کړې دي. نننۍ سیالي د فرید لپاره په دې ځانګړې ده چې لډیره وخت هغه په لوبډل کې نو او د کرکټ اکثرو مینوالو هم دغه پر ځای د یو بل ځوان لوبغاړي د ځایولو یا لوبولو غوښتنه کوله، خو کچیری نننۍ سیالي افغان لوبډل غټي نو په دې کې به لشک پرته چې د فرید احمد د پاور پلی د مهمو اورونو رول بارز وي. ورسره د عظمت الله مرزي توپاچونه هم تر دې دمه خده چې په دوه ورو کې درې منډې ورکړې دي او لوبغاړی سوزه ولید. لبل اړ خدغه سیالي د سلیم صاحبی لپاره نن ځانګړې ده. په لومړي ځل د افغانستان لپاره په شلورزو سیالیو کې لوبيږي او ترڅنګ د نجیب الله زدران لپاره د دې لامل ارزښمنه ده چې هغه سل شلورزو سیالي د افغان لوبډلې لپاره پوره کړې دي. باید وویل شي چې دغه سیالي د هند د بنګلور په چین سوامي لوبغالي کې دمګړې جریان لري او په یاد لوبغالي کې د فاست بالرانو یا د چټک توپاچونکو ریکارد نسبتا تر ورو توپاچونکو یا سپینرانو غښتلی دی. نو له همدې امله ښکاري چې په لومړنیو شپږو اورونو کې چې د پاور پلی اورونه دي، د افغانستان تیزو توپاچونکو دغه برخه ډیره ښه تر سره کړې ده یا خسره لګیا دي. یوازنی لوبغاړی چې دمګړې د افغانستان لپاره ښایي ستونزمن وي یا ستونزې جوړې کړی شي هغه روهیت شرما ده. کا د دوه وکټه په د څو ورونو راتلونکو ورونو کې واخیستل شي نو دا یقین به وي چې افغان لوبډله به په وروستۍ سیالۍ کې د هند په ملي لوبډلې باندې بریالی وي او په بل اصطلاح په لومړي ځل به افغانستان وکړي شي چې هندي لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي.
ساحل صاحب، تاسو د افغانستان د بالرانو ستاینه وکړه، لیکن عادتا عظمت الله به مخکې لږ وروسته لوبېدو، نن یې پاور پلی ته راایستلی.
یو څه چې تغییر نن په لوبه کې دی هغه دا دی چې مجیب رحمان نشته. د افغانستان د فاست بالرانو زه تر ډیره پورې مجیب نیولی وي. کله یو ان یو فاست بالر توپ اچونه کوي لبلې غاړې مجیب رحمان وي، ځکه نو عظمت الله بیا وروسته توپ اچونه ته راځي. نن هغه
مننه بختیار ساحل وو چې د افغانستان او هند کرکټ لوبي له وروستي حالې خبر کړی. له همدې سره د خبري مجله رانغاړو. زحمت شبر، اجازه اخلم.
ورکړه.